ماسپخین دو بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د ژوند رنگونه پروگرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ستره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې کړکیچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له مخې ویلي وو چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له وجې به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. هندي رسنیو د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان له جنرال قونسل زکی وردک څخه 25 کیلوګرامه سره زر نیول شوی دی. د ټایمز اف انډیا د خبر له مخې دا سره زر هغه مهال ضبط شول چې میرمن وردک له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې سرو زرو بیه 13.5 کروڑ هندي روپۍ خودلې او وایي د میرمن وردک پر ضد د سرو زر د قاچاق قضیه ثبت شوې ده. ورځپاڼې لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې وه، خو دا ځکه تر اوسه نه ده نیول شوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. ورځپاڼې چارواکو ته د سپیناوي په اړه د میرمن وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې ده چې وایي په دې اړه حیرانه شوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 15 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا بندیان تیره پنجشنبه هیواد ته راستانه شول. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوي غزه کې اوس پورا قحطی راغلی ده. غزه له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو قلمرو ته پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډیر سخت ناورین سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې سندی مکین لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځل یې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلابندۍ تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي. میرمن مکین پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یکشنبه خبریږي وویل په غزه کې وحشت روان دی. په شمال کې قحطۍ راغلې او دا قحطۍ د جنوب خواته هم روانه ده. بلخوا د حماس د مرکزیانو پلاوی د اوربان لپاره د اسرایلو د طرح په اړه د خبرو لپاره مصر ته رسیدلی دی. د مصر دولتي خبری اژانس القاهره نیوز د جکپورو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی. او فرانسا د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یا توغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې یې په هندوچین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسېده. پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستیان لیسورنو په روانه اونۍ کې د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه دې مراسمو ته بولي ښایي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي. دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پاوڅ پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا زه اجمل اند هرکلی کوم. که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکي نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابل موضوعات یا د ژوند بیلابل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خبرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغه په یو برخه کې کار کړی وی لاغه سره د زړه خوار خالکو او تاسو سره د هغه د ژوند رنگونه شریکو. به شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خبرونه کې راځي او هغه مخلو. نن د می د میاشتې درېمه نیټه ده. د می د میاشتې درېمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لري یا وکولای شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې گزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه وي، یو اړخیز نه وي، معلومات باید دقیق وي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولای چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ یې په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزادې دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لورې لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لورې به خوښ نه وي بل لورې به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړه. له مختلفې ازادي رسنۍ رامنځته شولې خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسیدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغسې چې په ازاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی. دا ریپورت به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغې سره به بیا خبرې وکړو او لاغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی ریپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لوري، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت سوي، چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د بیان ازادي او فعالیتونو زمند دي. د طالبانو د حکومت د بیان په خبره د ځینو خبريالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنی فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو او خبريالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو ترڅنګ د یو شمېر خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشی سوی دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبريالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبريالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبريالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام د خو ټول خبرونه سانسور شوی او خبريالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبريالان بي دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبريالانو ترمن د بي باوري فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبريالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درنوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو و امریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنی لري په دې اړه باندې مو تفصیلي ریپورت واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لری مسافره ده. مریم خبرونه تستړی مشي، مننه کو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وایا او دا راته وایي چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي، او ځینې غواړي چې خبريالان شي. تاسو ولې د خبريالۍ لاره غوره کړله؟ او کلک د خپل ځان پاړه راته وایي چې څه زده کړم کړی دي، چیرته لویا شوی او څنګه خبريالۍ ته؟
پان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه لکه نه چې زه وړه او ما علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې په افغانستان کې د خزینه ډیرو مستونزو او مشکلات سره مخامخ دي. حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي، بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلی یم چې روشن فکره دی، او همیشه یې له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب، هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ. او څنګه مې چې ویل، د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم، او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ. او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم، تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم، او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ. او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات ورما وکولای شم چې خپل مسلک لاره د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړو، زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړي توګه په افغانستان کې د ژورنالیزم کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسټری تر کچې او پورته، هغه پنجونو میرمنو کې دا ډیر کم دي. نو تاسو لري هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړي، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، په اصطلاح هغه روزنیزه غوندې دوره، چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خپریږي، یا د یوې نطاق یا ویان دې په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم، د یو هفتې څخه ډېره بېکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کوو مې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له راډیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم. خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحې ته راغلم، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې لخی خوشبختانه د افغانستان تحصیلی کچه هم په دې وروسته یو کې د جمهوریت په دوره کې ډیر لوړ شوی و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زما ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډېر ستونزې سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادګۍ سره عملی په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره داده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی. څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي. خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه، ټولنیز اجتماعي شرایط، حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستانو او خبریالانو ته، ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي، له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېره ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربیره د امنیتي ستونزو څخه، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر هم زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېر خلکو څخه پیغورونه اوریدلې دي او شاید تر ډېره پورې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوم. نو دا ورته لږ څه ساده و چې هیڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران و چې هغه حتی زما وس خوړویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېر ستونزو سره پای ته رسولی دی. هره ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هره ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبره به زه ډېره غمګینه ولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشم، کله چې د افغان ژورنالیستانو باندې هغه ځانمرګي برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکا او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورکا هغه صدمه د هغه صدمه ته خزه تروسه نه موتل زه تروسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته دا ویا د هغه فامیل سره مشکلات لیدلې دي دا ډیر
دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وای ما چې واقعا چې موږ ټول پاغي پیخه باندې خوشینیو پاغي پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه غالبا چې کلیزه د غتصور از مخ کې و تلینی محرم دورانه پاغي ورځو کې تازه ل ازادي رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تراغلی و چې د غین ورسته رسمن ل ازادي رادیو سره کار پیلو او د موږ دوا نور خبري اعلان همدارنګ د نور رسنیو خبري اعلان پاغه پیخه کې شهیدان شول او واقعا چې دردون کې پیخه و دي افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په یو وخت باندې د هغه پیخه پاړه باندې راته و یا هغه ورځ باندې تاسو چیرته وای څنګه خبر شوي زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشینون کې خواته لاړ شي خو په مجموع کې خده چې اوریدونکو د موږ پوښتې چې خبري اعلان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پوري هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کی د هغه ورځ پاړه باندې راته وای څنګه خبر شوي کم ځای کې وای تاسو او د دغه پیخې د جریان پاړه غی تاسو د لیدلوري نه څه
ان سپ هغه تور او راز باندې ز دفتر کې او ماده سلامتندار رادیو سره کار کاوه او د دې پیښه څخه یو راز مخکې د څنګه مې چې ول محرم زما ډیر خوګه او ډیر نږدې ملګری و او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه یو راز مخکې لاغه ما هغه سره میسج کوز کچې ز د هند په پورته کې کامیاب شوی ما او ما ورته ویل چې زما او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرګي کې شاید هغه روحي خبر اوسي خو احساس نه درلود او ماته ویل چې ته خو ما پرېګډې دې زه خو یو تا یو څه ملګری خو دا خبره پایته ورسله ما غوښتل چې ما ټول چې تازه دی رادیو کې د کار اخلي زبا همکارانو ته وایم او ماته ویل نه امکارانو ته مو وایا کله چې ماما شو خپل شیدنی سره د خپل دفتر تر ازم او امکارانو ته وایم خو لبل مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې و ما کله چې ما خبر واورې چې د ازادي رادیو ته نږدې په افغان خبريالانو باندې بریچ شوی دی نو زه ما محرم ته زنګ وخه خو ټلیفون یې رخ نشو او ما هم د دې دیونن یو لامل دا د ازادي رادیو نن لک څلری دی شاید محرم ونو سی په کې یا شاید اوس ځکه چې هم دا اوس بریچ شوی دی هغه د پاره شاید اوس ټلیفونونه کار نه کوي پرې مې خود لاړم خپل خبرونه مې ثبت کړه تقریبا یو لس بجی به یو لس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ وخه د هغه ټلیفون ته یو نارینه جواب ورکاو ما ته ډیر ځاله وو چې د دې ټلیفون نارینه سره څه کوي نو ما ورته ویل چې تاسو څوک یاست دا خو زما د ملګري ټلیفون دی نو هغه ویل چې زه ډاکټر یم تاسو یې څه کوي ما ته زه ملګری یم او زه همکار یم ما ته ویل ښای په خیلک وکټه اول د فاو ما خپل
زنه غواړم چې تاسو ډیر خوښینه کوم واکه چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناکه پیخه و هغه وخت د داعش وسلواله ډلې مسولیت په غاړه واخیسته هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاو دنه وشوله کله چې خبريالان دغه چاودنې د پوخخ لپاره ورټول شول د پیښه ساحه ته چې پکې ګڼ خبريالان و دي بیلابیل رسنیو نه د موږ دوه خبريالان په ساحه ته د تصویرونو اخیستل د پاره ورغلی و چې بل چاودنه وشوله او پاغي کې د تاسو د ملګری او د موږ د همکاري مریم محرم وبخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایل او ګل نور پکې ټپیان شول، او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم، تاسو راته د هند سفر په اړه باندې ووایي. تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړي، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومې تجربې درلودې، څه شی و؟
ما د هند په چنای ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ، او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی، او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزانا میتودونه لري، او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډیره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په رادیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو رادیو له خولۍ رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډیر د مسلک په برخه کې یعنی ډیر پرمختللی کورس و ډیر شیان ما چې زده کړ، او ډیرې ښې تجربې لرم. هغه استادانو چې هلته درس ورکوو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره کار کوو، او ډیرې ښې تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړی کړو.
مننه، سلامت اوسی. اوریدونکو زنګونه وهي موږ ته، د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه هم راخلو، بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي؟
ملي اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو همیشه اوریدونکو. عبدالحق عطلم د هلمند ولایت
څخه. عطل صاحب ستړی مشه له هلمند ولایت څخه، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. تاسو محترم دوی غوښتنې تاسو لرم په اخر کې را بسم هغه بیا ورسره سره مطرح کوم. اول یو سلام خدام ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه وکړه ولان صاحب محترم د تاسو ورسولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورس چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و، دا غره چې دای صاحب شهادت ورسې د هغه د پاره ډیره تور ورځ و. بل دغه ستا ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسې د مثال باندې ست ژورنالیستان و ان صاحب محترم. نو د خور سم په درنه شیله کو چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکې چې خو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته خدای باور وکړي بيخي دا شي مه حالات موږ د واټ صاحب محترم چې دا خور دا کوم کې حساب کړو. نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې شي، خصوصا یو خاص د رسنی سم شي د غلر خاطرې له ان صاحب محترم چې تاسو جرنالیس یو خبر جوړي مثال د خبرې ډېر تحقیقات پکې کوي، مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي شي مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي. او بل دا چې بیا ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمګ دا غوښتنه کوي چې د جرنالیستانو امنیت دی خوندي کې په داوه شرایطو کې ګوري دا چې موږ خبري نه وسم مثال د خبرې په بهر ملکو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی. نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې جرنالیستان ته داد ورکړي چې راسي ست امنیت موږ خوندي کوو، او جرنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو سره لرم که تاسو اجازه یې
زبر نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختلې بام واورو. د ما پختنه دا ده چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو، یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په ټولنیزو برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو ټولنیزو او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړي چې خلکو سره معلومات شریکي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې سمرسته کوي؟
بېلکل ان صاحب محترم، دا خو ډېر ښایسته موضوع ته اشاره وکړه. لاندې کاغذ وکړم صاحب محترم، دا غسې دی ګوره د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا څه رسنۍ موږ همیشه اورو د شپې او د ورځې صاحب محترم. زه خپل د ماشومتوب د وخت څخه د رسنۍ مینوالم، نو که زراعت په بخش کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بخش کې هغه ګټې د خلکو ته رسیدلې دی او داسې مثال د خبرې ګټورې خپرونې انسان محترمه خصوصا د میرمنو خپرونې چې کومې تش جوړوي د پخدا باور کار سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای د افتی درسنۍ د لارې د لاسه کړې دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم سره یې یو دا چې بل غټ پوه سړی ورسره وي که دغه نه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوه کړې نو دې ته خضوري استان سم محترمه بالکل لکه تاسو اشاره ورته وکړه
ډېره مننه
مثال د خبرې رسنۍ باید خپل اصول ادا کړي
ډېره مننه اوس دې تاسو نه به زه واورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دغه وستای د رسنۍ څخه چې موږ په هلمند ولایت کې ژورنالیست نه لرو د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو ژورنالیست نه لرو او دا تاسو ته بهتره معلومات چې هلمند د بهترینو ولایتو څخه یو غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته ژورنالیست نه لرو که ستاسو د مشرتابه څخه موږ دا غوښتنه کوو چې مثال د خبرې د ازادي راډیو ژورنالیست دلته د ځایي بشهادت سره سم محترم زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالیو کې ستاسو مثال د خبرې رسنۍ نشي کولای چې دلته راشي نو که ژورنالیست د ازادي راډیو مشرتابه ما ځاغه او یو ژورنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په هلمند کې معرفي کړي نو دا به ډېر خوشاله سم محترم یو غوښتنه کوم دغه و
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دا هیڅ دغلته به زه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو وویل چې له اورېدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو خو الیاس دایي تاسو را یاد کړو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دایي سره ما کلونه له نږدې کار کړی و یو الله خندا ډکه خوله زلمی و او کله چې به یې ریپورټ راستوه نو د هغه ریپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپل یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر ریپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پورې علت د ده همدغه خبریالي وه نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې ښه ده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اورېدونکي لري تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهر دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی او تر ډیره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه یې ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړی مهرباني وکړئ بله خبره ما اورم
مننه خدای پاک د کادر وکان سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي او عدل او قضا ک ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم استاد د رسنۍ سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړه کوم کښ ما اشاره ورته وکړه مثال د خبرې ډېرې فائدې د سي درسنۍ د طریقې مثال نور مشکلات تر سي دګي سوي ده خو یلا غشتنه ان سم محترم نن چې د رسنۍ باسي مثال د خبرې غواړم استاد سره به شریکه کوم دا سم د دمخه کا سایه دي ما خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غشتنه وکړي چې په دغه غاړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت پر سم کې تر کومه تر ورځې به ان سم محترم زو ما کورنۍ ستاسو د واګو یي دوا یې د تکو خو کایما ځواني تزما سره به چا سم محترم په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو یو راپور جوړ کړي نو د ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان چې ان سم محترم اوس په ډېر بد مشکلات کې مثال د خبرې قرار لري وضعیت یو راته بل خراب دي ځان ان سم محترم نو دا ما تاسو غوښتنه ده که په یو ویډیو باندې خبرې مثال د خبرې تاسو کار وکړي د ما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مې ربانه دی یو ځاغه د ما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وی نه ماته به د تداوی لاره وشوي نو دا به تاسو ما سره غاټه احسان ان سم محترم دی افغان سره تاسو یو احسان دی خو غریب سره بس تاسو یو احسان ان سم محترم دا ما تاسو غوښتنه ده
مننه کو په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې آزادۍ رادیو سره تماس نیولی و د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغۍ باندې اخته دي چې جلدی وینې کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تا شمیره یاداشت کړي عیار صاحب راسره دی بیا به وروسته زه او ته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګ دنده همدا ده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوه تل صاحب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته د څوک دی او له کوم ځای څنګه
ډیره مننه اجمل انصاب سلامونه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان میلمنو او ټولو همکارانو ته وایم هیله دروغ او جوړ به زنه بیولا زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
زابل صاحب ستړی مشي له غزنی نه. زابل صاحب هم د مونږه همیشنه اوریدونکي دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي. زابل صاحب، مطبوعات او ازادي تاسو ته په څه معنا ده د یو اوریدونکي او افغان په توګه؟
بېشکه ښه پوښتنه. مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سي نه پیژم درېمه لاس راوړنه هڅه ورته ویلای شو. یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره، د یو هیواد لپاره، یعنی د ټولنې هغه ژغ رسوونکی مطبوعات دی. د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې، د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده. نو واقعا په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي، خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلج حساب دي. خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادي راډیو ته اولیت ورکړی ده او اوري یې هر خبرې په غور سره اوري.
مننه زابل صاحب. دغه د موګه کلتوري خبرونې، فرهنګي خبرونې، د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زراعت د خبرونې په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکي د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي اړتیا ورته شته دی نشته دی؟ ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي؟
بېشکه. تاسو ټولو هغو خبرونو ته له نیکه مرغه ما یو پیغام هم پرېښو، داسې نسي هغه پیغام هم نشر سوی. زه له ما یو څو دقیقې خبرونه تیره شوې ده. نو تاسو هرې خبرونې ته د افغان ولس هرې ستونزې ته او په هر برخه کې سي خبرتیا ته خبرونې ته اړتیا دغه مو جوړه کړې ده. مثلا که موږ تاسو کو د زراعت خبرونه یې، هغه ټول افغان ولس له دقنې سره ډیر زیات لاسوکار لري. په هغه بخښ کې متخصصین راغواړي او خبرونه شته. مثلا شوونیز خبرونه سي هر ورځ اتنې بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي. هغه په دې وختو کې دینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنې ته ډیر اړتیا لري. په هغه بخښ کې سته تفریحي سته، سیاسي سته، اجتماعي سته، ټولنیز سته. له نیکه مرغه په هر برخه کې ورته کتنه سوې ده. خو بیا هم خبرونې یعنی که موږ تاسو هر څومره زیاتې واورو بیا هم پریملکیا نشته. خو زموږ د ځوانانو یو غوښتنه هغه لازادی راجو یعنی ټولې غوښتنې پوره کړې دي. یو غوښتنه که څه هم تاریخ پرونه ستا، ای کاش په اونۍ کې یو ورځ داسې خبرونه وای چې له شعر، غزل نه ما سوا بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په خبرونه کې نه وای. که څه هم تاسو هره ورځ خبرونه لري، خو یوازې شعر ته ځانګړې شوې خبرونې ته ضرورت شته. نو تاسو د خپلو همکارانو یادونه هم مخکې وکړه. ما ته مو ډېر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکړه. زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالوم او زه له ماشومتوبه مې دې اورېدو. دا چې تاسو په دې جګر کې ډېر زیات کار کړی، د ډېر همکاران مو هم له لاسه ورکړی ده، ورکړی دي، شهیدان سوي دي. مثلا موږ جناکال کوزای یادولای سو چې یو داسې چیره وه چې په افغانستان په ژورنالیستانو کې تقریبا یو وتلې چیره وه. هسې به شهید یادولای سو، هننزای صاحب یادولای سو، ژمن صاحب یادولای سو. د یادونې وړ ده چې د هلمند خبریال الیاس دایي یادولای سو، مریم دورانی یادولای سو. نو دا اوه دانې تقریبا شپږ دانې همکاران له کومه ورځې سي شهیدان سوي دي، مړه شوي دي. زما یې هغه ترخې خاطرې اوس هم په غوږو کې دي. هغه خپرونې یا پروګرامونه چې ما اورېدو او تر هغو به مې هېر نه سي تر څو چې زه په دې دنیا کې یم. بیا مې هم ارمان دي، بیا هم د دوی او دوی ته د جنتي پردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته د صبري جمیل غوښتونکی یم.
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دی هغه هغه دنیا خوکلی کی. مننه له تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی. زابل صاحب، تاسو د موږ یو لاغه اوریدونکو نه چې د موږ په خبرونو کې فعال ونډه را سره لري. موږ له ټولو خپلو اوریدونکو نه مننه کوو چې د موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوو چې د دوی لپاره مفید وي، دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له میلمنو نه. نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره، له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډېر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغان ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده. چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا لړی رو تجربه نه ډک دی لوړی جوړې پکې لیدلې دي مخکې لدین چې د تاسو ندی مسافرې پاړه باندې و پختم اغلی بارک درته وای چې په افغانستان کې دغه سلا وريدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې دی علاقه مندې څومره وا مثلا یو کم تتللی یو کور تتللی دی یو بازار تتللی لخصونه په یو روختون کې دی غوي خبرې دی اوریدي دا دی دی وظیفه نه کول او کنه د کې دی یو احساس دی دی داسې څه کو چې چاته دی خیر رسیدلې
انسر په دمه د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو کولای شم د خلکو هغه کوچات کړم او کولای شم د دې مسلک لپاره د هغې ستونزې حل کما سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېرې ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر سوال تلار شي او خبر چمتو کړي ځکه چې ویلې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار راډیو سره مې کار کوو او دارسک ما اخسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د خوځو سره مرکه وکم ځکه چې هلته د کابل د سیمې وې چې خوځو ته اجازه نه ورکول چې واکس پاپ ورکی او یا هم ته راډیو کې مرکه ورکی خو ما د هم د خپل هنر څخه خلک استفاده کوله تر څو هغه یو شم او کولای شم د ترازی کړم تر څو لمه او غیږي یا واغه معلومات چې زمونږ ټولنه ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نور هغه زمونږ اوریدونکو ته ګټور وي هغه معلومات ترلاسه کو او همدارنګه زموږ د ژورنالیستي سفر کې زموږ ډیری کار کا د بی سی رادیو سره او یا هم کا د نورو رسنیو سره زیاتره د افغان مېرمنو او د افغان ماشومانو د حقونو په اړه باندې واته ځکه چې په هند کې هم و ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو مېرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ د وخت پر ختمې دوه دي. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اوریدونکو به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې وس د نجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تګم منه دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډیرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
انسب دا یو ډېر ښکاره خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته، چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده، او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون او ما راپورونه چمتو کوم تر څو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم تر څو خلک دې ته متوجي وي چې د افغانو مېرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پېټغیره کو، خو د خلک کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نور خلکو ته د افغانانو د وضعیت پاړه باندې هغه ته خبر ورسو. هغه کولای شي چې په فشار راوي دلته لکه نه چې راغلي ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټول بي سواد دي، ټول چادریا غوندي هیڅ التباسواد وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپل ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله. په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او همغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې
همدغه خبره مهرباني وکړئ
اغیزه د دې امدوس فکر وکړ انسب دوه کال شوی د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلین شي کولای پانتوم یا مکتب ته لاړ شي. د هغه د سرنوشت سره لوب شوی دی. هغه یو جلی په لومړی سس د پانتوم په لومړی کال کې وا او شاید فارغ شوی و. هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېز درلودلی شي.
او کبیرته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنه په ځانګړې توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجوو؟ د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته وایم، دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي مو ویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره تا غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولی شو، زه خپله راضي یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې مې یو مستند جوړ کړ او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایټالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او لکه نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولی شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوم مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشحاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشحاله لره. زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
ما پوها غزل سنان مارن ترکما پوها